خواهند گفت که در برنامه چی ها دارن. خوش آمدید سلام.
دیر مننه نعیمی صاحب قدرمن و اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي او ری چې په قطر کې د سولې د رسمي خبرو د تګلارې په سر د طالبانو او د دولتي پلاو لوري بیلابیلې څرګندونې کېږي، متضادې خبرې کېږي. د دې موضوع تفصیل تر څنګه د افغانستان حکومت وایي چې د افغانستان د جګړې د نارواوالي په اړه بیلابیلو اسلامي هیوادونو ورسره خبرې کړې دي او دا جګړه یې ناروا بللې. خود لمرای دا دیست خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وسلوالو طالبانو او نورو ډلو پر ملکی هدفونو بریدونه زیات کړي دي. په هلمند کې د خبریالانو یوه ټولنه وایي د آزادی راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژنې په اړه په تحقیقاتو کې تر اوسه کوم پرمختګ نه دی شوی او د روسیې حکومت په خپل هیواد کې څه باندې 1,000,000 خلک په دې خاطر جریمه کړي چې د کورونا مقررات یې نه دي رعایت کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي ډلو پر ملکی هدفونو بریدونه متمرکز کړي دي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون د امنیتي ادارو له مشرانو سره په یوه غونډه کې پر دې موضوع خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ آزادی راډیو ته وویل په دې غونډه کې امنیتي مسؤلانو د دولت د وسلوالو مخالفانو پر حملو هم بحث وکړ.
دا طالبانو او نورو تروریستي ډلو اوسنۍ تګلاره داسې ټاکل شوي چې خپل بریدونه پر ملکی ځایونو متمرکز کړي، ځکه د مخامخ جګړې توانې بایللی دی.
په دې امنیتي غونډه کې له ولس سره د امنیتي پیښو په اړه د پلټنو د پایلو د شریکولو غوښتنه هم وشوه. په وروستیو کې د ګڼو لویو امنیتي پیښو په اړه د تحقیقاتو د پایلې ژمنه شوې، خو د پلټنو پایلې له ولس سره شریکې شوې نه دي. په هلمند کې د خبریالانو یو ټولنه وایي د آزادی راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژنې په اړه په تحقیقاتو کې تر اوسه د کوم پرمختګ نشه نه لیدل کیږي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر زین الله ستانکزی آزادی راډیو ته وویل
متاسفانه ستر دې محله پوری کشپی ورګانونو مسول ادارو قضیه کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی، مشته راپور نه دی راکړی، کورنۍ ته راپور نه دی ورکړی. په داسې حال کې چې دوی په اول ورځو په دوم ورځو په دریم ورځو ویلي دي چې موږ په دې قضیه کې پرمختګ کړی دی او ډیر ژر به مجرمین چې په دې برخه کې لاس لري هغه به ونیول شي او د قانون منګول ته وسپارل شي.
د آزادی راډیو خبریال محمد الیاس دایی د لړم یا اقرم د میاشتې په 9 نیټه په لشکرګاه کې د مقناطیسی ماین په چاودنه کې ووژل شو. ځایي چارواکو او وسلوالو طالبانو د دې قضیې د څېړنې ژمنه کړې وه، خو تر اوسه د قاتلانو په پېژندلو او مجازاتو کې د پرمختګ راپور نه دی ورکړی شوی. په غور ولایت کې د ښځو لپاره د یو ځانګړي کتابتون ودانۍ پرانستل شوه. د غور د ښځو چارو رئیس حلیمې پرستش پرون آزادی راډیو ته وویل پر دې ودانۍ څه باندې 15,000,000 افغانۍ لګول شوي چې د ریاست له بودیجې ورکړل شوي دي. دا خبرونه له آزادی راډیو اوري. د شانګهای د همکاري تړون د دایمي او څارونکو غړیو سرمشیزه سبا دوشنبه ده هند په کوربتو په آنلاین یا مجازي ډول دایری شي. په دې غونډه کې به د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم وینا وکړي. ټاکل شوی ده چې په دې سرمشیزه کې چې د کورونا وایرس د خبرېدو له کبله په آنلاین ډول جوړی شي د اتو غړیو او څلورو څارونکو هیوادونو مشان ګډون وکوي. چین، روسیا، قرغیزستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان، هند او پاکستان د دې تړون دایمي غړي دي. افغانستان، ایران، بلاروس او منګولیا څارونکي دي. دا ځل به د هند په بلنه ترکمنستان هم د ځانګړي میلمه هیواد په توګه په دې کانفرنس کې ګډون ولري. له روسیې څخه جرمني ته د نارت ستریم دوه په نوم د نلیکې د جوړولو کار به د امریکا د بندیزونو له کبله له یو کال ځنډ وروسته د دسمبر په لومړیو کې پیل شي. دا نلیکه د بالتیک سمندرګي په تل کې تیری شي. نارت ستریم دوه کمپنۍ پرون یکشم به وویل تر سمندر لاندې د نلیکه د ایښودلو کار به ژر پیل کړي. د جرمني ان ډی آر یو راډیو وویل چې د دې پایپ لاین د جوړولو کار به د دسمبر په 15 پیل شي. د دې نلیکه د جوړولو کار د 2019 په دسمبر کې وروسته له دې وځنډول شو چې امریکا پر دې پروژې بندیزونه ولګول. د دې پروژې د بشپړېدو په صورت کې به جرمني ته د روسیې د ګازو صادرات دوه برابره شي. د روسیې پولیسو تر 1,000,000 ډیر خلک په دې خاطر جریمه کړي چې د کرونا وایرس د نه خپرېدو بندیزونه یې نه دي رعایت کړي. د روسیې د کورنیو چارو وزارت پرون یکشنبه تاس خبري آژانس ته وویل قانون نافذونکو د قرنټین د مقرراتو د نه رعایتولو په خاطر 1,300,000 کسان جریمه کړي دي. د کرونا وایرس د بندیزونو د نه رعایتولو په خاطر په روسیه کې لږ تر لږه جریمه 1,000 روبل ده چې 14 ډالر کیږي. روسیا په نړۍ کې د کرونا د مثبتو پیښو د ډیروالي له نظره څلورم هیواد دی. تر اوسه په دغه هیواد کې 2,200,000 تنه په کرونا وایرس اخته شوي او 9,000 ورڅخه مړه شوي دي. د اوکراین ولسمشر د ستالین د دورې کاختی یا هولو دومور د اوکراین د وګړو نسل وژنه وبلله. ولادیمیر زلینسکی پرون شنبه د هولو دومور د قربانیانو په یاد په یو ویډیوي پیغام کې وویل
наслідком голодомору, що визнаний
هولودومور چې د ستالین د استبدادي رژیم له خوا زموږ د خلکو د نسل وژنې لپاره پیل شو، د اوکراین د میلیونونو وګړو د مړینې سبب شو. دا د اوکراین له هغه شمیر وګړو سره چې په دویمه نړیواله جګړه کې وژل شوي وو برابر دي. موږ هغه پیښه نه هیروو او نه یې بخښلی شو. اټکل کېږي چې له 1920 تر 1930 کلونو پورې له 2,500,000 تر 5,500,000 پورې اوکراینیان د ستالین تر مشرۍ لاندې د پخواني شوروي اتحاد پر مهال مړه شوي وو. زموږ شخص له ازادي راډیو اوري. د رواني خبرونه په دوام کې واوري. په قطر کې طالبان وایي د رسمي خبرو پر کرنلاري موافقه ته رسیدلې، خو د دولت مرکزي پلاوی د طالبانو خبره نه تاییدوي.
پریکړه وشوه چې طرز العمل به یوازې د دواړو ولایتونو له تصویب څخه وروسته به نهایي شمیرل کیږي.
د افغانستان حکومت وایي ګڼو اسلامي هیوادونو د افغانستان جګړه ناروا بللې. په جلال آباد کې له نامنه او په تخار کې له غیر مسؤولو وسلوالو خلک شکایت کوي.
خلګونه باجونه اخیستل کیږي. دا خلک خپل هغه کار غریبي او هغه خپل پیشې ته نسی کولای شي ادامه ورکړي.
وایي چې کوترې د سولې سمبول دی.
زه دولس کلن وم چې شوق مې راغی کوتره باندې تر اوسه 3 ساعت.
د دغه ځوان پر خبرو سربیره به په فرانسه کې د نوي امنیتي قانون پر خلاف د زرګونو خلکو د مظاهرې حال هم درکړو. د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې تاندې څنګه او حقیقت سره پروګرامونه هم لرو. زموږ شخله ازادي راډیو او ریډ ازادي راډیو خبرونې د سهار لوو د ماښام تر په منځني څپه 12:00 او یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري. د بین الافغاني خبرو د کرنلارې پر نهایي کېدو په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د مرکه کوونکو لخوا ضد او نقیض څرګندونې شوې دي. که څه هم د دولت د مرکه چې پلاوي غړي وایي د خبرو د کرنلارې پر یوویشتو مادو په اصولو کې موافقه شوه، خو د مقدمه متن نور وضاحت ته اړتیا لري. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایند وای پر کرنلارو د دواړو خواو د تماس ډلو له لوري موافقه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل سالی محمد سالی وړاندې کوي.
که څه هم په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر ټوله کرنلار موافقه شوې ده، خو افغان دولت وایي اختلافي ټکي لا هم حل شوي نه دي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د کرنلاري مقدمه نور وضاحت او بحث ته اړتیا لري.
دواړه مذاکره کوونکي پلاوي د مذاکراتو د مجالسو د طرزالعمل پر یوه ویشتو مادو په اصولو کې توافق ته رسیدلی، خو څنګه چې د دغه طرزالعمل د مقدمې متن د پلاویو لا نورو وضاحت او بحث ته ضرورت لري، ځکه نو د نومبر میاشتې د 12 نیټې په مشترکه جلسه کې چې کوربه هم پکې حضور درلود پریکړه وشوه چې طرز العمل به عمومي جلسې ته وړاندې او یوازې د دواړو ولایتونو له تصویب څخه وروسته به نهایي شمیرل کیږي.
خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان په څرګندونه کې ویل سوي پر دې کړنلار لوړاندې موافقه سوي او کوربه هیواد قطر ته هم یو نسخه سپارل سوي ده. محمد نعیم برای په یو ویډیو پیغام کې چې رسنوی ته لیږلی ویلي، دغه کړنلار د مقدمې په ګډون په یو اجتماع دوه کې د نومبر پر 15مه تصویب او د نومبر پر 18مه له کوربه هیواد قطر سره هم شریکه سوې.
نوموړی طرز العمل د کوربه یا مساحل په حضور کې د 2000 کال د نومبر د میاشتې په 18مه نیټه په پښتو او دری ژبه ولوستل شو. د دواړو مذاکراتي خواوو له تایید وروسته یوه نسخه کوربه یا مساحل ته هم ورکړل شوې ده.
ځینو سرچینو بی بی سی ته ویلي د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو پر څلورو ټکو موافقه کړې وه، خو ولسمشر محمد اشرف غنی یې مخالفت کړی، ځکه نو د کړنلارې یا طرز العمل لاسلیک ځنډول سوی دی. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیره شپه د جنیوا د دوه ورځني کنفرانس په مناسبت په یوه ویډیویي پیغام کې د افغانستان سولې ته هم اشاره وکړه.
United States is looking to our international partners.
د امریکا متحده ایالاتونو له نړیوالو شریکانو په ځنګړي ډول د افغانستان له ګاونډي هیوادونو او په سیمه کې له نورو غوړي چې له دغه هیواد سره د وسولیز او پایدار راتلونکي پر لوري په وړاندې تک کې مرسته وکړي.
د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مه په قطر کې په مذاکرو بوختي چې د افغانانو اصلي خپل منځي مذاکرو ته زمينه برابر کړي.
د راپورونو له مخې طالبان اصرار کوي چې رسمي خبرې دي د طالبانو او امریکا د موافقې پر اساس وي، خو دولت وایي چې که طالبان په دې مسأله ټینګار کوي د دولت او امریکا موافقه دې هم د خبرو اساس وګڼل شي. ظاهرا دا مسأله د دې موضوع د ځنډیدو سبب شوې ده. په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتون که ده هاگه سوله چه مطلق اکثریت ده افغانان خوارده
دلتا اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه و ده خبرو لطایه شیبه پا شیبه راپورونه لآزادی رادیو ویب پانه تویتر فیسبوک پانه او یوتیوب چخه واوره ولوله او وبینه. اتبجیاو 12 دقیقه شو د افغانستان حکومت وای غنو اسلامي هیوادونو او سازمانونو د وضعیت په درکولو سره په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللیده. پرون په نایجر کې د اسلامي همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنی غونډه پایته ورسیده. د سولې او پراختیا لپاره د تروریزم پر ضد د یووالي په نوم په دې کانفرنس کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له اسلامي عالمانو وغوښتل چې د افغانستان روانه جګړه وخندي. په دې اړه د صالح محمد صالح راپور واوري.
د افغانستان حکومت وایي ګڼو هیوادونو او سازمانونو په افغانستان کې د روانې جګړې د ناروا بللو په اړه خپل ژغ په متحدانه ډول اوچت کړی دی. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي دغو هیوادونو او سازمانونو له وزارت سره په تفاهم د دریځ خپل کړی دی. د دغه وزارت ویان فضل محمد حسیني پرون ازادي راډیو ته وویل
پخپلو اعلامیو پخپلو کومی بیانیستی وزیر صاحبی و یادی نورو وزارتی همکاران لولوری بی پوازه دول در جگلی پاکدب که خپل موقف بیان کرده داغا دی نور هیوادونه سی داغا جگل نروا بولی هم دا هم یو دی وزارت حچی ویس نور اسلامی هیوادو لولا ماوستره داغا دی افغانستان حالت چیر کرده یا ویگو دا خپل نظر پا دی حق دستان در سرگن کرده.
په نایجر کې د اسلامي همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنی کنفرانس پرون پای ته ورسېد چې په افغانستان کې د روانې جګړې پر زیانونو هم پکې بحث وسو. د سولې او پراختیا لپاره د تروریزم پر ضد د یووالي په نوم دغه کنفرانس کې د افغانستان په استازیتوب د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر ګډون کړی و. ښاغلی اتمر پرون دغه کنفرانس ته وویل
The most significant way to counter this terrorism.
ترهګری سره د مقابلې لپاره تر ټولو خلار داده دی اتمر پوینا چې افغانستان ته سوله راولو او د هغه بهرنۍ وسلوالو پر ضد مبارزه وشي چې په دې سیمه کې د خوندي زالو په لټه دي. په دې کې د اسلامي همکارۍ سازمان مهم رول لوبولی شي او موږ پر ټولو ټینګار کوو چې لاسونه سره ورکړي او د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ وکړي او په اسلامي هیوادونو کې اسلامي دینی عالمان وهڅوي چې په افغانستان کې تاوتریخواله وغندي او د سولې د بهیر ننګه وکړي.
تر دې مخکې ګڼو هیوادونو سازمانونو او دینی عالمانو په افغانستان کې د روانې جګړې پر نامشروعیت څرګندونې کړې وې. د فلسطین د دینی عالمانو د ټولنې مشر او د القدس جماعت امام دکتور الشیخ اکرمه صبری تیره پنځ شنبه په یو ویډیو پیغام کې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بلله. هغه غوښتنه کړې وه هغه ډلې چې په افغانستان کې خلک وژني باید خپل اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. د لړم یا قره میاشتې پر څلرمه د بنګلادیش دیني عالمانو او مفتیانو هم په پلازمینه ډاکا کې د یوه کنفرانس پر مهال په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې وه. د مالیزیا د اسلامي یووالي نړیوال بنسټ بیا د لړم یا قره پر یولسمه په یوه رسمي لیک کې په افغانستان کې روانه جګړه د شریعت خلاف بللې وه. بلخوا د کویت ځینو دیني عالمانو د لړم پر اته ویشتمه په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله او ویې ویل دا جګړه شرعي جواز نه لري، په ځانګړي ډول وروسته له هغې چې طالبانو له امریکا سره موافقه لاسلیک کړه.
راپورونه، مرکې او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واورئ یا ولولئ.
د جلال آباد ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي امنیت نه احساسوي او له امنیتي ارګانونو غواړي چې د غلاو او اختطافونو مخه ونیسي. له جلال آباد د ازادي راډیو د خبریال سهرګل امیرزی راپور واوري.
په دې وروستیو کې د جلال آباد خاریان د دغه خار د نامنې لقبله پاندېښنه کې دي او دوی وایي چې پرانا ورس پکې خلک وشتل کیږي، هدفي وژنې پکې ترسره کیږي، غلپ کې خپلې غلاګانې کوي، اختطافونه کیږي. خو د مخنیوي لپاره د لارو چارو پنه ترسره کېدو باندې دوی په ځایي اداره باندې پړه چې وایي چې رسیدګي نه کوي دغه سپې خوته. دوی په دې اړه باندې اندېښنه ښیي چې که ځایي امنیتي چارواکي د جلال آباد ښار د امنیت د ټینګښت لپاره خپلې هغه هڅې لا جدي نه کړي، نو د دې اندېښنه شته چې په ښار کې به دغه سپې خې لا ډېرې شي او امنیت په یو بحراني وضعیت سره مخ شي. د دوی اندېښنې په داسې حال کې دي چې تیر ورځ په سره رود ولسوالۍ د ګند چشمو په سیمه کې د چپرهار ولسوالۍ د منطقوي ټولي یو قومندان او د کورنۍ درې نور غړي ووژل شول او تر اوسه پورې لا عاملین نه دي معلوم. هم نه هم پړه چا په غاړه اخیستې ده. همدارز تیر اونۍ په جلال آباد ښار کې د زرګرانو په کوڅه کې درې کسه په ډزو باندې وویشتل شو چې په هغې کې یوه زنانه وه چې یو زنانه او یو سړی زخمی وو او یو بلې ځای په ځای باندې وژل شوی وو. خو ځایي ولایتي اداره او امنیتي ځواکونه بیا په دې اړه باندې خلکو ته ډاډ ورکوي چې ګوندې دوی هره ورځ ګرځي او دغسې خلک چې امنیت تخلالوي او جنایي پیښې ترسره کوي نیسي او د قانون منګولو ته سپاري.
په تخار کې بیا خلک د غیر مسؤولو وسلوالو له لاسه شکایت لري. په وروستیو ورځو کې د دې ولایت له بانګي څخه کندوز ته کډه شویو ویل چې غیر مسؤول وسلوالې ځوروي. د تخار په نورو سیمو کې هم خلک شکایت لري. د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین نور حاضر کوي.
د تخار ولایت ګڼ شمېر اوسیدونکي وایي چې د طالقان ښار سربیره د دې ولایت په ولسوالیو کې د غیر مسؤول وسلوالو حضور زیات شوی او د عادي خلکو ژوند یې تریخ کړی دی. دوی زیاتوي چې د خپل سرې ټوپکیان د خلکو پر وړاندې له هیڅ ډول ظلم و ستم څخه ډډه نه کوي. د دغه ولایت د بنګي ولسوالۍ د اخونزاده د کلي یو اوسیدونکي عبدالصبور په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دولت ورته کمزوره ده، دولت خپله نه غواړي چې دا خلک خالي سلا شي، خلکو نه باجونه اخیستل کیږي. اصلا دا خلک خپل هغه کار غریبي او هغه خپل پیشې ته نشي کولی چې ادامه ورکړي.
په ورته وخت کې د ولایتي شورا ځینې غړي بیا خپل سری وسلوال د امنیت تامینولو پر وړاندې جدي خنډ بولي. خو د تخار د والي ویاند محمد جواد هجری بیا وایي چې سیمه ییز اداره د غیر مسؤول وسلوالو د خلیصلا کولو په اړه جدي اراده لري.
نیروهای امنیتي مو در مقابل کسایی که با اسلحه غیر
زموږ امنیتي ځواکونو د هغو کسانو پر وړاندې جدي پلانونه تر لاس لاندې لري چې غیر قانوني وسلې ګرځوي او د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړوي. هڅې روانې دي چې د روان کال تر پایه پورې په دې ولایت کې ټول خپل سرې ټوپکیان خلیصلا شي. خو د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې دغه ستونزه یې په وار وار د تخار له سیمه ییزو چارواکو سره شریک کړي، خو تر اوسه پورې د خپلو سرو ټوپکیانو د خپلو سرویو په اړه کوم عملي اقدام نه دی شوی. اجمل آرین، ازادي راډیو، تخار.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس به وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. پوځي متخصصان وایي د امریکایي پوځیانو وتل په سیمه کې شرایط پیچلي کوي. دا د دی ویک خبرونه د وی مقاله عنوان دی. خبرونه په پیل کې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وټولو په اړه د امریکا د نوی سرپرست دفاع وزیر کریستوفر میلر هغه یادښت ته اشاره کړی چې د نومبر په 14مه د دفاع وزارت مامورینو ته ویل شو. میلر لیکلی موږ هغه خلک نه یو چې د تل لپاره به جنگی شو او نه د هغه جنگ دی چې له نیکونو را پاتې وو. جګړې باید پای ته ورسیږي. له دې څلور ورځې وروسته میلر له افغانستان، عراق او سومالیا څخه د ډېر شمېر امریکایي پوځیانو د ایستلو اعلان وکړ او ویل چې د جنوري تر 15مې پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمېر 2500 ته راکم کړي. په عراق کې هم 2500 ته کمیږي. دی ویک خبرونه وایي چې حاضر دمه په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 4500 او په عراق کې 3000 دی. د امریکا دفاع وزارت غواړي چې له سومالیا هم 200 پوځیان وباسي. د امریکایي پوځیانو د وټولو په اړه خبرونه د افغانستان د ملي امنیت شورا د یو سلاکار جاوید فیصل خبري راخستي چې ویلي دي دا اعلان دوی ته حیرانوونکی نه و ځکه چې د ترامپ حکومت لوړان دی لا ویلي و چې له افغانستانه پوځیان باسي. فیصل دا هم ویلي چې د 2014 ل پایته رسیدو راورسته د افغانستان امنیت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په غاړه دی. خو دی وی کوي چې د فبروري د 9 نیټې د موافقې پر اساس له افغانستان د امریکایي پوځیانو وتل مشروط و. امریکا په دې شرط د ځواکونو له ایستلو سره موافقه وکړه چې طالبان تشدد کم کړي، د افغانستان د دولت له استازو سره د سولې خبرو تکشینی او له القاعده شبکې سره اړیکې وشلوي. د امریکا د پوز متقاعد جنرال ډیوډ پیټرایس چې یو موده په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندانو ویلي داسې هیڅ نشه نشکاري چې طالبانو دې له القاعده سره اړیکې پرې کړي وي. اورګنایزیشن فار ورلد پیس د سولې لپاره نړیوال سازمان په خپل خبرونه کې په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایي پر وشل کې دولي کنه خبره کړې ده. د دې لیکنې سرلیک دی هغه ژورنالیست چې په هلمند ولایت کې ووژل شو. په دې لیکنه کې د الیاس دایي د وشل کې د څرنګوالي او پر دې پیشه د بشري حقوقو د ټولنو د خبرګون تر یادولو وروسته راغلی چې هیڅ دلی د دې تیرور مسؤلیت په غاړه وانه خیست، خو ډیر احتمال شته چې طالبانو دا بریټ کړی وي. د خبرونه د الجزیره تلویزیون یادونه هم کړی چې ویلي دي طالبانو له یوې مودې راهیسې هڅه کوله چې الیاس دایل راپور ورکولو منع کړي. اوس هم یو نړیواله موضوع، په فرانسې کې په زرګونو کسانو د نوي امنیتي قانون پر خلاف مظاهره وکړه. وروسته لدې چې مظاهره چانو خندونه ودرول او شیندون کې وسایل وکارول، پولیسو یې په وړاندې اوشکي بهیون کې غاز وکارول. مظاهره چانو له حکومت غوښتنه وکړه هغه امنیتي قانون فسخ کړي چې لمخې د پولیسو افسران د چیرو خبرولو لپاره د خبری رسنوی حق محدودوي. د اوسنۍ رادیو د خبر مرکزی څنګه د راپور جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
په فرانسې کې دا تازه کړکیچ ورسته له هغې زیات سوچي. په یو خبر سوي ویډیو کې پولیس پلازمینه پاریس کې د موسیقي د یو تور پوستي پروډوسر د وهلو او شکنځلو په حال کې ښکاری. مظاهره چانو له حکومت د هغه امنیتي قانون د فسخه کېدو غوښتنه وکړه چې لمخې د پولیس افسرانو د څیرو خبرولو لپاره د خبری رسنیو حق محدودیږي. په زرګونو کسان د پلازمینې پاریس په مرکزی میدان او شاوخوا سړکونو کې راټول سول. د فرانسې درې رنګه بیرغونه او د پولیسو د زور زیاتی په اړه یې شعارونه لیږدول چې پرې لیکلي وو پولیس هر ځای خو عدالت هیڅ ځای هم نه، او یا هم پرې لیکلي وو پولیسي دولت. وروسته له هغې چې پرون ځینو مخپټو مظاهره چانو خنډونه ودرول او اورشیندونکي وسایل وکارول، پولیسو د هغوی د تیتو پره کولو لپاره اوشکي بهونکی ګاز وکاراوه. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون تیره جمعه ویلی وو د میشل زیکلر په نوم د موسیقي د یو تور پوستي پروډوسر د ډبولو تصویرونه د شرم وړ دي. ولسمشر ماکرون په ټویټر کې لیکلی وو فرانسویان باید د کرکې یا هم نجات پالنې پراختیا ته هیڅ کله اجازه ورنه کړي. د پولیسو لخوا د دغه تور پوستي د ډبولو ویډیو تیره پنځشنبه خبره سوه چې په فرانسې کې د خلکو د غوسې او غندنې سبب سوه. په دې قضیه کې د شکیلو پولیسو دندې خپله د پولیسو د داخلي څیړنو تر بشپړېدو پورې ځنډول سوي دي. د میشل زیکلر د ډبولو ویډیو د فرانسې په پولیسو کې د سیستماتیک نجات پالنې په اړه اندېښنې پارولې دي. تیر سیشن به د پولیسو د ظلمونو بل ویډیو هم خبره سوی و چې هغه د پاریس له یو میدانه په زور د پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه و. په فرانسه کې د نوي امنیتي قانون مخالفان وایي که د امنیتي قانون څلورویشتمه ماده مخکې تصویب سوی وای دغه سی ویډیوګانې به اوس خپرې سوی نه وي. دغه ماده د پارلمان د ولسی جرګې لخوا تصویب سوی اوس د مشرانو جرګې تصویب ته انتظار ده. د قانون د دې نوې مادې له مخې د پولیسو د جسمي یا هم رواني زیانمنولو په نیت د دندې پر مهال د پولیسو د عکسونو خپرول یا له نورو سره شریکول د 15,000 یورو جریمې یا هم یو کال بند سبب کیدای سي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په څو شیبو کې به ستاسې رالیږلې پیغامونه هم ولولم، خو اوس غزنی ته ځو. په غزنی کې یو 18 کلن زلمی په افغانستان کې د سولې په هیله کوترې ساتي. دی وایي اوریدلی و چې کوتره د سولې سمبول ده، نو مینه یې ورسره پیدا شوه. د دې موضوع په اړه د حبیب الرحمن تاثیر راپور واوري.
دا کوترې د غزنی د دریم پلان سیمې په یو زاړه او خټین کور کې حشمت الله ساتلې دي چې وخت نا وخت پورته کیږي او د غزنی پر شینکي اسمان دورې کوي. حشمت الله 30 کلن دی او په غزنی کې روانو جګړو او نامنیو سره یو ځای را لوی سوی. د نوموړي شاوخوا 60 ساتلې کوترې ډیری سپینه او شنه رنګونه لري. حشمت الله وایي کلونه وړاندې په کتابونو کې لوستي او له خلکو یې اورېدلي وو چې کوتره د سولې سمبول دی. له دې سمبول سره یې مینه پیدا سوه او اوس یې پالي. حشمت الله وایي سلګونه کوترې په دې تمه تر لاس کښته پورته کړې دي چې سوله به راسي، خو نه سوله راغلې او نه هم کوترې پرېښودلی سي.
زه 12 کلن وم چې شوق مې راغی په کوتره باندې تر اوسه یې ساتم. وجه یې د دې لخاطره وه چې د سولې یو سمبول دی، هغه لپاره شوق مې درلوده. خو د سولې لخاطره چې ټول وویل چې سولې رو هغه لپاره لري، زه د دې لخاطره شوق مې راغی په کوتره باندې.
حشمت الله که خپلې ساتلې کوترې د سولې سمبول یادوي، خو د غزنی ځینې ځوانان په خپله حشمت الله هم د سولې سمبول شي. دوی د حشمت الله ارمان سپېڅلی او د ستایلو وړ بولي. نسیم سوداګر ټولنیز فعال ځوان دی.
حشمت الله له دې امله چې ګویا خلکو ورته ویلي او یا یو ځای لوست چې کوتره سولې سمبول ده، مینه ورسره پیدا شوي. دی د سولې پرمان له تیرو 8 کلو څخه کوترې ساتي او پالي. دا د افغانانو تلوسه ده، دا له سولې سره د خلکو مینه او لیوالتیا ده. افغانان په حقیقت کې سولې ته تږي او لیواله دي. سوله غواړي، له جګړو کرکه کوي. حشمت الله په خپله د سولې سمبول دی.
په غزنی کې روانه جګړه او نامنی تر حشمت الله مشره ده او د هغه ژوند یې په بیلابیلو برخو کې متاثره کړی دی. هغه د همدې جګړو له کبله ښوونځی نه دی بشپړ کړی، اقتصاد یې ځپلی، د شکار روزګار شرایط یې ترې اخیستي او اوس په ورځنۍ مزدوري پسې دی. خو هغه وایي ناهیلی نه دی او باور لري چې یوه ورځ به د غزنی آسمان د بارودو مردکیو څخه پاک او یوازې د ده د کوترو په څیر د سولې او امن کوترې به پکې الوزي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
موفد قاسم ځواک له هلمنده. که چیرې امریکا له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسې کوم مشکل نشته، ځکه چې افغان ځواکونه اوس کولی شي هرې ډلې ته ماته ورکړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه لیکي د سولې لپاره دواړه خواوې ژمن نه دي، ځکه په دومره وخت کې باید څه ناڅه پرمختګ شوی وای. عبدالواحد مدقیق له لوګره، طالبان او حکومت باید اختلافي ټکي پرېږدي او د سولې د راتګ لپاره کار وکوي. خپلواک صافي د لغمان له علي شنګ ولسوالۍ لیکلي، په دې وروستیو څو ورځو کې د لغمان د علي شنګ او دولت شاه ولسوالیو امنیتي وضعیت خراب شوی دی. هیله ده چې حکومت توجه وکړي. خان محمد اسلام یار له هلمند له نادعلي څخه لیکي، څه وخت چې په قطر کې د سولې خبرې پیل شوې، له هغه وخته راهیسې افغانستان ښه ورځ نه دی لیدلی، جنګ ورځ په ورځ زیاتیږي. له کندهار څخه عبد الغفور فریاد لیکي پولیس په طالبانو کې داسې کسان پولیس په طالبانو کې داسې کسان په جنگ کې نیولې چې حتی لمونځ او کلمه نه دسته. غلام سرور نبی زوی لیکلی دی زه هیله لرم چې دولت او طالبان بالاخره د سولې په خبرو کې پرمختګ وکړي او اوسنی خنډ پای ته ورسي. عبدالحد احد لیکلی دی چې زما په نظر طالبان باید په دې اصرار ونه کړي چې د خبرو اساس د امریکا او طالبانو موافقه شي او دولت هم په دې ټینګار نه کوي چې د امریکا او د افغانستان د حکومت موافقه دې د خبرو اساس وي.